Era.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
سلور نیمه بجه شپه لند خبرونه ملګری ملتونه وایي د طالبانو حکومت په سیاسي امنیتي او اقتصادي برخه کې له مدیریت سره سره په ظاهره له زیاتېدونکو خپلمنځیو مخالفتونو سره مخامخ دی. دا خبره د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتیرش په هغه راپور کې شوې چې نن خپور شو د افغانستان د تیرو دریو میاشتو دسمبر، جنوري او فبروري وضعیت پکې ارزول شوی. په راپور کې د کوکنارو د کار پر سر اختلافاتو ته اشاره شوې، خو او د طالبانو د خپلمنځیو اختلافاتو نور بیلګې نه دي یاد شوې. خو تر دې وړاندې د دوی د کابینې لوړپوړو غړیو لکه سراج الدین حقانی او شیر محمد عباس ستانکزي د خپل حکومت پر جنو تګلارو توندې نیوکې کړې. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په بامیان ولایت کې میندو او ماشومانو ته روغتیایي خدمتونه پراخوي. دغه سازمان نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د همدې چارې لپاره د سعودي د پاچا سلمان مرستندوی بنسټ 1.1 میلیون ډالره ورکړی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش وایي هیوادونه باید د وژونکو وسلو له کارونې ډډه وکړي. ګوتیرش دغه څرګندونې پرون ناوخته پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر د بې وسلې کېدو د نړیوالې ورځې په مناسبت کړي. او یو جرمنی چې قصدن یې د کورونا واکسین 212 ځله تزریق کړی دی له هیڅ جانبي عوارضو سره نه دی مخامخ شوی. فرانس پریس اژانس دغه خبر د هغو څېړونکو په حواله ورکړی چې په احتمالي ډول د نړۍ تر ټولو زیات واکسین شوی کس ارزوي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونې په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ایرانی مقامات وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو په کښت کې د کموالی د ادعا سره سره بیا هم ایران ته د تریاکو قاچاق نه دی کم سوی.
اقدامات زمانی مؤثر تاریخ فعال دوام
لري. زموږ اقدامات به هغه وخت مؤثر او تلپاتې وي چې هیوادونه همکار وي. هغه هیوادونه چې د افغانستان د نشه یي موادو له امله زیان ورته رسیدلی وو، هغوی اوس مسؤلیت لري چې افغان بزګرو سره په معیشتي او اقتصادي برخو کې مرسته وکړي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د هرات معتادینو د ساتنې په مرکز کې معتادین هیله لري چې له رخصت کېدو سره سم د کار زمينه ورته برابر شي.
ما افسول ایران بودم، بعد از
زو وکاله په ایران کې وم. را چې د هیڅ نشه مې کوله، کورنۍ مې راته وویل چې د معتادینو د درملنې مرکز ته لاړ شه او نشه پریږده. درې درې نیمې میاشتې کېږي چې دلته بستر یم.
دا چې په معتادینو کې د ډیټاکس یا زهر ایستلو نښې نښانې څه دي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې.
په دې مرحله کې د مخدره موادو استفاده کوونکي یو شدید تشویش، شدیده ناارامي لري. دوی غواړي په هر شکل چې وي باید مخدره مواد ورته ورسیږي.
د پروګرام په پای کې به واوري چې کرم خان سره لدی چې پیسې لري، خو بیا یې هم خپل زوی اجمل ته د کاروبار لپاره نه ورکوي. دا چې ولی دا به په یوه ډرامه کې واوري.
وسړیه الک څه خبره کوي؟ پیسې هسې په کور کې درته پرتې دي، پرېږده چې په ګټه باندې شي.
تر څو چې زه ژوندی یم چاته د یوې افغانۍ واک هم نه ورکوم.
ښه چې داسې ده نو زه لاړم.
والک په دې توره شپه کې چیرې ځې؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. ایران وایي چې له افغانستان څخه ایران ته د تریاکو قاچاق نه دی کم سوی او د طالبانو د حکومت استدلال هم د منلو وړ نه دی. د ایران له نشه یي موادو سره د مبارزې کمیسیون وایي که څه هم د طالبانو حکومت د کوکنارو په کښت کې د کموالی یادونه کوي، خو ایران ته د تریاکو قاچاق نه دی کم سوی او د طالبانو حکومت دوی ته ویلي چې د دې قاچاقو مخنیوی ډیر وخت اړتیا لري. خود طالبانو حکومت د قاچاقو د مخنیوي لپاره د سیمې همکاري ضروري بولي او له ګاونډیو هیوادونو څخه غواړي چې هغوی ته د نشه یي موادو له امله رسیدلي زیان ته په کتو سره ډیر مسؤلیت پر غاړه واخلي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
پر افغانستان باندې د طالبانو د دوهمې واکمنۍ 2.5 کاله کېږي، خو د نورو مسایلو تر څنګ
د نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو د حکومت او ګاونډیو هیوادونو ترمنځ لازم همکاري او همغږي نشته. له افغانستان څخه د نشي موادو د قاچاق په اړه په قرغیزستان کې د امنیت شورا د مشاورینو په وروستۍ غونډه کې د هند او روسیې د شکایتونو په دوام سره اوس ایراني مقاماتو هم ادعا کړې چې له افغانستان څخه ایران ته د تریاکو قاچاق نه دی کم سوی. د ایران له نشي موادو سره د مبارزې کمیسیون مشر سردار سکندر مومنی د دې هیواد رسنیو ته ویلي چې د طالبانو لخوا د کوکنارو په کښت کې د کموالي د ادعا برعکس له افغانستان څخه ایران ته د تریاکو قاچاق نه دی کم سوی.
مسؤولین طالبانو وعده ویدن
د طالبانو چارواکي راغلي وو. د دوی استدلال دا و چې د کوکنارو کښت اتیا نوي سلنه کم شوی دی، خو اوسني قاچاق هغه مواد دی چې زیرمه شوي او د دې کار مخنیوی ډېر وخت اړتیا لري. په هر حال موږ ورته وویل څوک چې کولی شي د کوکنارو کرل منع کړي د زیرمو په اړه یې هم اقدام کولی شي. هر اقدام چې د نشه یي موادو د تولید په مخنیوي کې مرسته وکړي موږ یې هرکلی کوو، خو موږ تر دې مهاله په خپل هیواد کې د کموالي نښې نه دي لیدلي.
د طالبانو حکومت د 1401 شمسي کال په پسرلي کې د یو فرمان په صادرولو سره د کوکنارو په ګډون د ټولو نشي بوټو کښت، نشي موادو تولید او قاچاق منع کړ. که څه هم د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې خپلې هڅې بریالۍ بولي، خو په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې په تېره بیا د سیمې د هیوادونو همکاري نه کولو ته ګوته نیسي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د سیمې د هیوادونو اندېښنو ته په جواب کې وایي که څه هم دا هیوادونه خپله وایي چې د افغانستان د نشي موادو له امله زیان ورته رسېدلی دی، خو بیا هم په دې برخه کې مرستې او مسؤلیت منلو ته غاړه نه ږدي.
زموږ اقدامات به هغه وخت مؤثر او تلپاتې وي چې هیوادونه همکاره وي. هغه هیوادونه چې د افغانستان د نشه یي موادو له امله زیان ورته رسېدلی و هغوی اوس مسؤلیت لري چې د افغان بزګرو سره په معیشتي او اقتصادي برخو کې مرسته وکړي او نشه یي موادو د قاچاقو د مخنیوي لپاره له اسلامي امارات سره د امکان تر حده همکاري وشي تر څو موږ وکولی شو دې مبارزې ته په مؤثر ډول دوام ورکړو. څرنګه چې د سیمې همکاري ضروري ده، هیوادونه باید خپل مسؤلیتونه درک کړي.
ایرانی مقامات داسې مهال دا ادعا کوي چې د اروپایي ټولنې د نشي موادو او اتحاد د څارنې مرکز په خپل وروستي راپور کې یادونه کړې چې د افغانستان ډېری تریاک ایران او پاکستان ته قاچاق کېږي، هلته هیروین ځینې جوړېږي او بیا له دې دوو هیوادونو څخه د ایراني او پاکستاني قاچاق کوونکو په وسیله اروپا ته قاچاق کېږي. که څه هم ملګرو ملتونو ساش کال د عقرب په میاشت کې د یو راپور په خپرولو سره اعلان وکړ چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت 90% ډېر کم سوی دی، خو د ایران په ګډون تر اوسه هیڅ سوی هیواد نه دی چمتو سوی چې له افغان بزګرو سره د بدیل کښت او اقتصادي برخو کې د طالبانو له حکومت سره مرسته وکړي.
په راپور کې مو واورېدل چې ایراني مقامات وایي له افغانستان څخه ایران ته د تریاکو قاچاق نه دی کم سوی.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ولنا اخر به ورته ځوان وبیا ځنا سمې وسره کې سم شروع کړو زه څنګه مسبد بخت شاید شي بیا ځان ځنا سم خلاص وله
ادوار د تریاک را کزا چې په دغم کښتک
مغز دمون خراب او اډو کې دمون غوچ کړو اپونه دمون غ خراب کړو
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دا یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخ نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړې اونیزه خپرونه د نشه یي توکو د کښت، نشه یي موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې د هرات ولایت د معتادینو د ساتنې او پالنې په 4000 بستریز مرکز کې معتادین وایي چې په دې مرکز کې ساتلو نشه یي موادو ته د دوی لاسرسی محدود کړی او د نشي پرېښودلو بشپړ پړاو ته داخل سوي دي. د دې مرکز معتادینو ازادي راډیو ته وویل چې د دوی لپاره د لنډمهاله مسلکي زده کړو زمینه برابره سوي او دوی هیله لري چې له دې مرکز څخه تر رخصت کېدو وروسته یې د کار موندلو چاره هم وسي. د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي چې اوس مهال د معتادینو د ساتنې او پالنې په یوه مرکز او درملنې څو کلینیکونو کې تر 15000 ډیر معتادین ساتل کیږي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
دلته د هرات ولایت د معتادینو د ساتنې او پالنې په 3000 بستریز مرکز کې تر 3000 ډیر معتادین ساتل کیږي چې دا محلي روغتیا اسانتیاوې ډېرې کمې دي. خو د احتیاط پریښودلو لپاره د دوی یوازینۍ هیله دا ده چې له نشه یي موادو څخه یې لاسونه لند شوي دي. په دې مرکز کې یوازې د هرات ولایت اوسیدونکي معتادین نه ساتل کیږي، بلکې ډیری یې د نورو ولایتونو هغه اوسیدونکي دي چې د ایران حکومت هرات ته راشړلي دي، وروسته د طالبانو حکومت راټول کړي او د مرکز ته یې راوستلي دي. د کندوز ولایت د خان آباد ولسوالۍ اوسیدونکی محمد حسین چې اوس په دې مرکز کې بستري دی وایي کورنۍ دې ته غاړه نه ښودله چې دی ومني. له همدې امله دې مرکز ته راغی او هیله لري چې تر درملنې وروسته به خپل کور ته روغ رمټ ستون شي.
ما افسول ایران بودم،
زه و کاله په ایران کې وم. تر او کال وروسته هرات ته راغلم او وختل می کور ته ولاړم. دا چې د ښیښې نشمې کوله، وضعیت می ډیر خراب شوی و. کور ته می زنګ وه، کورنۍ می راته وویل چې د معتادینو د درملنې مرکز ته لاړ شه او نشه پرېږده. درې درې نیمې میاشتې کېږي چې دلته بستري یم، خرڅ ډوډۍ هر سره رسیږي.
د روغتیایي معیارونو پر بنسټ په روغتیایي مرکز کې د بستري کېدو موده 15 ورځې ده. خو د محمد حسین په ډول سلګونه نور معتادین هم شته چې د معتادینو د ساتنې او پالنې په 3000 بستریز مرکز کې ساتل کیږي. هغه معتادین چې په دې مرکز کې ساتل کیږي وایي په لویدیځو ولایتونو کې نشه یي مواد اسانه ورزانه پیدا کیږي، خو په دې مرکز کې ساتل به له دوی سره مرسته وکړي چې له نشه یي موادو څخه یې لاسونه لنډ شي او نشه پرېږدي. یوشت کلن فریدون چې په 10 کلنۍ کې معتاد شوی او اوس په دې مرکز کې بستری دی وایي د خیاطۍ په کورس کې هم شامل شوی دی.
زموږ پر مسلکي وړتیاو هم لږ لږ کار کوي چې موږ خیاطان یا د موټرو مستریان شو. یو داسې کار زده کړو چې له دې ځای ووځو او کار وکړو. لږ لږ د پرمختګ په حال کې یو. د احتیاط د دورې تر ټولو لوی درد مې دا دی چې د ژوند چارې مې ډېرې خرابې کړې دي. حتی اوس مې ورور هم حاضر نه دی چې دلته د ملاقات لپاره راشي.
د دې مرکز ناروغان تر رخصت کېدو وروسته خپلو کورنیو ته سپارل کیږي. دغه ډول د دې معتادینو له کورنیو څخه په دې اړه لیکلې ضمانت هم اخیستل کیږي چې معتاد به بیا نشه نه کوي. د هرات له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر حیات الله روحاني ازادي راډیو ته وویل هغه معتادین چې روغتیایي وضعیت یې عادي وي په دې مرکز کې ساتل کیږي، او که روغتیایي وضعیت یې جدي او خراب وي د معتادینو د درملنې مرکزونو ته وړل کیږي.
تقریبا 3000 مابین کې کسان موږ رخصت کړي چې هغه موږ خپل کورنۍ ته سپارلې دي، او دا اوس په حال 5000 کسان موږ سره مریضان زنانه او مرد نه موږ سره سته. نن چې هغه 3000 یو تقریبا سباله 4000 بستر کلینیک کې دي، او نور په مختلفو کلینیکانو کې موږ لرو چې هغه لکه په ګذری کلینیکان دی التسته، او دلته په شار کې زنانه کلینیکونه دي، یو په غواریان کې هم لرو، بعضی په نورو ولسوالیانو کې هم موږ کلینیکونه لرو.
د طالبانو حکومت د 1402 شمسی کال په لومړیو کې د معتادینو د ساتنې او پالنې لپاره په کابل، بلخ، کندهار او هرات ولایتونو کې لوی مرکزونه جوړ کړل، او هدف یې دا و چې له نشه یي موادو څخه د معتادینو لاسونه لنډ شي. که څه هم د دې مرکزونو له لارې نشه یي موادو ته د معتادینو لاسرسی کم شوی دی، خو په دې مرکزونو کې د روغتیایي کارکوونکو امکاناتو کموالی معتادینو ته اندېښنې پیدا کړي دي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چلا شیلی بچی مور دی پودر وهي، پلار دی پودر وهي، یا مې خور دی عزت پودر وهي، یا دی مېړه پودر وهي.
پلار په مړی کې نه وم، په مور خو څه خبر نه خم خم مور
چې موږ پلار نه وخت یو نیم لک ډالر وو، غنده سرمایه ما ټول وو خلم.
دا نشه یي موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خپرونې 24 ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو، او د ماښام د شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.25 منځنۍ څپو باندې واورئ. کله چې معتادین له نشو څخه لاس واخلي، دوی خمار کیږي چې په نتیجه کې له سخت نسناستي، بدن درد، تبي، او کله کله د مرګي په ډول له داسې حملو سره مخ کیږي که روغتیایي کارکوونکي ورسره نه وي، ښایي د مرګ له خطر سره مخ شي. دا چې په معتادینو کې د زهر ایستلو نښې نښانې څه دي؟ په دې پړاو کې معتادین له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي؟ د زهر ایستلو پړاو څومره دوام کوي؟ او یو معتاد باید څه وکړي چې د زهر ایستلو پړاو په اسانۍ ورباندې تیر سي؟ په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې چې په پیل کې په معتادینو کې د زهر ایستلو د پړاو په اړه معلومات ورکوي.
په معتادینو کې د زهر ایستلو مرحله هغه حالت ته ویل کیږي چې د مخدره موادو استفاده کوونکي ونشي کولای مخدره مواد ترلاسه کړي. دغه مرحله ته د زهر ایستلو مرحله یا د ډیټاکسیفیکیشن ویل کیږي. د مخدره موادو د زهر ایستلو مرحله چې په عامه اصطلاح ځینې خلک ورته د خمار مرحله وایي، مختلف اعراض او مختلفې علامې لري. د بیلګې په توګه د هیروینو په کارونکو کې کیدای شي یو کس د اسهالاتو سره مخ شي، استفراقات ورته پیدا شي، د وجود په خاصه توګه د خېټې دردونه او د عضلاتو دردونه ورته پیدا شي، شدید سردردي ورته پیدا شي، او د دې ترڅنګ له رواني لحاظه له مختلفو ستونزو سره مخ شي. د بیلګې په توګه ځینې کیدای شي ډپریشن سره مخ شي، ځینې کیدای شي خپل رواني حالت کنټرول نه کړای شي او خپل توازن له لاسه ورکړي. په ځینې نورو موادو کې کیدای شي شدید بېخوبي وي، ناآرامي او مخارش حالت درلودل وي.
د خماري یا زهر ایستلو پر مهال معتادین له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي؟
په دې مرحله کې د مخدره موادو استفاده کوونکي یو شدید تشویش، شدید ناآرامي لري. دوی غواړي په هر شکل چې وي باید مخدره مواد ورته ورسیږي، او کیدای شي په دې وخت کې دوی مختلف مشکلات ځان ته پیدا کړي. کیدای شي له چا سره شخړه وکړي، غلا وکړي، پیسې پیدا کړي او په یو شکل سره ځان ته مخدره مواد پیدا کړي. دا مرحله اگر چې ډیره اوږده نه ده، ولی د ډیرو معتادینو لپاره یو ویرونکې مرحله ده، ځکه دوی له دردونو، له بېخوبۍ او له ناآرامۍ ډیر په تکلیف وي.
د زهر ایستلو مرحلې د تحمل لارې چارې کومې دي؟
د مخدره موادو د زهر ایستلو په مرحله کې تر ټولو معقوله لار دا ده چې د مخدره موادو استفاده کوونکی یا معتاد د کورنۍ لخوا یا د نورو هغه کسانو لخوا چې د ده په شاوخوا کې دي وهڅول شي چې د درملنې یو مرکز ته ورشي یا بوتلل شي. د درملنې په مراکزو کې د دوی د درد د کنټرول لپاره دوی ته مختلف درمل ورکړل کیږي، او له دې درمل سره دغه اعراض او دغه مشکلات کنټرولېدای شي.
د خماري یا زهر ایستلو مرحله څومره دوام کوي؟
د مخدره موادو د زهر ایستلو مرحله یا همدا د خمار مرحله ډیره اوږده نه ده. په مختلفو مخدره موادو کې فرق لري. مثلا د الکولو کارونکي، د هیروینو کارونکي، د کوکائینو او د میتامفیټامین په نوم د یوې بلې مخدره مادې کارونکو کې فرق لري. د بیلګې په توګه د هیروینو کارونکي له 12 تر 24 ساعتونو پورې که چیرته مخدره مواد نه اخلي، په دوی کې دغه اعراض پیدا کیږي. دغه اعراض په دوهمه، دریمه او څلورمه ورځ کې زیاتیږي، او په دې اوله هفته کې اعظمي حد ته رسیږي. خو له یوې هفتې وروسته دغه مشکلات بیرته کمیږي، او په دوو یا په ځینو حالاتو کې په دریو هفتو کې په مکمله توګه له منځه ځي.
آیا د زهر ایستلو مرحله په ټولو معتادینو او ټولو نشهیي موادو کې یو ډول ده او که توپیر لري؟
د ترک مرحله یا د پریښودلو مرحله په ټولو معتادینو کې یو ډول نه وي. دا په مختلفو عواملو پورې اړه لري. په دې پورې اړه لري چې یو کس د څومره وخت لپاره مخدره مواد کارولي دي، د دوی وجود څومره په مخدره موادو وابسته دی، څومره تغییرات د دوی په وجود کې راغلي دي، په کومه اندازه یې مخدره مواد کارولي دي، د مخدره موادو کوم ډول یې کارولی دی. نو په دې اساس دا خلک په دې مرحله کې د یو ډاکټر یا د یو صحي کارکوونکي لخوا وارزول شي، او د دوی د وضعیت مطابق او د دوی د وجود د ضرورت مطابق دوی ته دارو او درمل ورکړل شي.
آیا یو معتاد کولای شي چې د نشي پریښودلو دا مرحله په کور کې د روغتیایي کارکوونکو له موجودیت څخه پرته تیر کړي؟
د مخدره موادو د پریښودلو په لومړۍ ورځو کې مختلف جسمي او رواني اعراض پیدا کیږي. په ځینو مخدره موادو کې دا اعراض کېدای شي بعضې خطرناک عواقب هم ولري. ولی په اکثر حالاتو کې دا راز خپل کنټرول دی شي. ولی تر ټولو مؤثره طریقه د دې ارازو د کنټرولولو دا ده چې دغه ناروغان ډاکټر ته مراجعه وکړي. که چیرته دوی نشي کولای یا نه غواړي چې په کوم مرکز کې درملنه وکړي، ځینې روغتیایي کارکوونکي کېدای شي له دوی سره په کور کې د دوی د ارازو په کنټرول کې کومک وکړي.
ډیری کسان د زهر ایستلو له مرحلې څخه د ویرې په خاطر د نشې پرېښودلو ته زړه نه ښه کوي. د دوی دا اندېښنه څومره پر ځای ده؟
ښه خبره دا ده چې دغه مرحله چې د زهر ویستلو یا ډیټاکسیفیکیشن مرحله ورته ویل کېږي لنډمهاله ده، یعنی په یوه هفته کې کېدای شي د دوی مشکل کنټرول شي. نو په دې اساس له دې مرحلې ویره نه ده پکار، فقط د کورنۍ او د دوستانو ملاتړ او یو کلینیک ته یا یو صحي کارکوونکي ته د معتادینو د یو مرکز تر نظر لاندې کار کول ورته ضرور دي. دا بیا هم په دې پورې اړه لري چې یو کس څومره مخدره مواد او د څو کلونو لپاره او په کومه اندازه اخیستي وي. که چېرته یو کس د ډېر وخت لپاره او په ډېره اندازه مخدره مواد اخیستي وي، د دوی د پرېښودلو اعراض یا ستونزې هم زیاتې وي. بعضې مخدره مواد ځینې جدي صحي ستونزې راولاړوي. که چېرته یو کس معتاد وي او یو په یو دغه مواد قطع کړي، د بېلګې په توګه د الکولو کارونکي، که چېرته دوی د الکولو معتادان وي او که چېرته دوی یو په یو الکول اخیستل پرېږدي، کېدای شي د ترک په مرحله کې دوی ته ځینې جدي صحي ستونزې پیدا شي. د بېلګې په توګه کېدای شي د مرګي له حملاتو سره مخامخ شي یا د دوی دماغي توازن ګډوډ شي. او په عین شکل سره د هیروینو کارونکي کېدای شي له جدي بې خوبیو دردونو اسهالاتو سره مخ شي، چې د دې اسهالاتو په نتیجه کې کېدای شي دوی د وجود مایعات له لاسه ورکړي او په دې اساس د دوی ژوند له خطر سره مخامخ شي.
یو معتاد باید څه وکړي چې د زهر ایستلو مرحله په اسانۍ ورباندې تېره شي؟
د مخدره موادو معتادینو ته تر ټولو غوره لار دا ده چې دوی خپله مراجعه وکړي د درملنې پروګرام ته، د مخدره موادو د تداوی په کلینیک کې دوی خپله دغه مرحله تېره کړي. په دې صورت کې به دوی نه تنها دا چې د درد او د نورو اعراضو لپاره درمل پیدا کړي، بلکې د درملنې نورو مرحلو ته به هم د دوی لپاره امکانات موجود وي.
د نشه یي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړې خپرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشه یي موادو له زیانونو خبروي.
دا سادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې ورستۍ برخې ته را ورسېدو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کې څه داسې ده چې اجمل خپل پلار کرم خان ته وایي چې له بیکاری څخه تنګ سوی او غواړي په ښار کې دوکان ورته جوړ کړي، خو کرم خان که څه هم ډېرې پیسې لري بیا هم د اجمل غوښتنه نه مني او وایي تر څو چې دی ژوندی وي هیڅ چا ته به اجازه ورنه کړي چې د دې یوې افغانۍ ته هم لاس ور وړي. په دې خبره اجمل ته سخت درد ورځي او له کوره تښتي. دا چې اجمل چیرې ځي او څه ور پیښیږي دا به په ډرامه کې واورو.
سړیه، ولې دې ډوډۍ بس کړه؟ خیریت خو به وي؟
بس دی مور یم، نوره مې خواته نه کېږي.
بابا، یو خبره مې درته کوله.
ښه ووایه زویه، څه خبره دې کوله؟
ما ویل چې زه بېکار او بېروزګاره ګرځم، ښه دی چې په یو کار مې لاس اختی.
بچی پوه نه شوم، مطلب دې څه دی؟
زما یو انډیوال د موبایلونو کاروبار کوي، وایي چې موبایلونه ښه ګټه کوي. ما ویل که ماته په ښار کې د موبایل خرڅولو یو دوکان جوړ کړي څنګه به وي؟
ولې اوس بیخي وږی تږی ویده سوی؟
د اجمل مطلب دا نه دی چې وږی تږی یم. دی وایي هم به په یو کار بوخت یم او هم به تجارت زده کړم.
اوس لا زه ژوندی یم، هیڅ ضرورت نشته چې دی دې کار وکړي. بس خوري او څښي دی او حساب دې نه مني.
و سړیه، دغه دې مشر زوی دی، اخر به د کور مشرتوب د ده له غاړه کېږي. ښه دی چې اوس له کاروبار سره ښه بلد شي.
اوس خو هیڅ مشکل نشته، که زه نه وم بیا دی پوهېږي او کاروبار یې.
و سړیه، اجمل اوس شکر ځوان دی، شرمېږي چې هر میاشت ستاسو جیب خرڅ غواړي. که دوکان ولري هم به خپل جیب خرڅ ګټي او هم به یو کار زده کړي.
هغه دی په کلی کې جایداد لرو، دغه یې بس دی.
ولې د چا خبرې ته غوږ نه نیسې؟ دوی سمه خبره کوي، وای بیکاره یم، هم به ګټه وکم او هم به مې ساتیر وي.
ښه نو دی کار د ساتیری دپاره کوي، بل ساتیری نشته.
اصلي خبره د بیکاری ده، وای بیکاری هسې بلا ده، هم د دین هم د دنیا ده.
نو ده کوم وخت کاروبار کړی چې اوس یې کوي؟
هیچا کاروبار د مور په نس کې نه دی زده کړی، زده به یې کې.
یاره ښځې، فکر نه کوم چې زه د دې د لاس ګټه وخورم، هسې به مو پیسې را برباد کړي.
نو پیسې خو شکر ته ډېرې لرې، دی خو ستا ټوله سرمایه نه درڅه غواړي چې ته زړه نازړه.
بابا خیر دی، اول به یو کوچنی دوکان ونیسم او لږ مال به ورته راوړم، که یې ګټه وه خو نور مال به م ورته راوړم، او که نه ونو بیرته به یې پرېږدم.
وا سړیه، الک ښه خبره کوي، پیسې هسې په کور کې درته پرتې دي، پرېږده چې په ګټه بندې شي.
تر څو چې زه ژوندی یم چا ته د یوې افغانۍ واک هم نه ورکوم.
ښه چې داسې ده، نو زه لاړم.
والکه په دې توره شپه کې چیرې ځې؟
هر ځای چې لاړم لاړم، په دې کور کې ما ته د سړي په سترګه نه کتل کېږي. یوه مړۍ ډوډۍ خو خلک مسافر او مزدور ته هم ورکوي. نور دا کور پوشو بابا، زه لاړم.
وازویه خدای ته وګوره، داسې مه کوه. و سړی دا لک را وګرځوه.
زه ښځې ډېرې زارۍ مه ورته کوه، پرېږده یار چې ته چیزي لاړ دې شي.
دا پیسې دې ور واخلي، نه پوهېږم چې ته دا پیسې څه کوې، نه ځان سه قبر ته وړې، څه به کوې.
دا لک خو لکه زما زوی اجمل غوندې دی.
کاکا خیر ده، یو لس روپۍ خو راکه، ډوډۍ مې نه ده خوړلې، ډېر وږی یم.
او پوډري، زه د هوټل وځه، مېلمانه مه تنګوه.
خیر دی، مې خوروه، بیچاره وږی دی. راشه بچی دلته کښېنه. دغه
کاکا وایم، خدای دې جنتونه درکړي.
ښه هلکه، نوم دې څه شی دی او د کوم ځای یې؟
نوم مې اجمل دی، او د ساروان ولسوالۍ د نوي کلي یم.
اجمل د ساروان ولسوالۍ د نوي کلی یې؟
هو.
ته خو زما زوی، زه ستا پلار یم کرم خان. باندې او پلار اقسام ودانه کړ، دا چې زوی مې پوډري شو دا ټوله زما ګناه ده. ما د خپل زوی ځواني په خپلو لاسو خاورې کړله.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
Bye.